مشاله دیو پرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه لرم چې روغ جوړ بسته وخت د ګرمي دولس بجې شوي په دې خبري غړي کې د نور موضوعات هو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې بسلوال بریده په شنګای همکاري سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستاني وزیر اعظم تګ او د شمالي وزیرستان هغه کډواله چې په افغانستان کې دي هغه څه ستونزې لري پر دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. خو لومړی وردو شاهین بولیری ته چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او سلور نور جوبل شوي دي. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بلوچ بلتون پال مشر نواب خیربخش مری زوی او پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشی کړی دی او د شامی حکومت مرکچیانو د شام د شپکرنې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره کتلی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو پرون ماسخوتن د اسلام آباد له ای8 مرکز سره نږدې د باب العلم په نوم د امام باړې بهر برید کړی دی. دوی رسنیو ته ویلي چې دا حمله پر داسې وخت شوي چې خلک تر لمانځه وروسته له امام باړې څخه روان وو. پولیس وایي په وژل شو کې یو د پاکستان په استخباراتي اداره انټلیجنس بیورو کې ملازم و. جوبل کسان د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوي دي. د روغتون مخې ته خبریالانو ته د وینا په وخت د مجلس وحدت المسلمین یو مشر محمد اصغر عسکری وویل د امام باړې د امنیت لپاره سم ګامونه نو پورته شوي.
میں ابھی زخمیوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں.
در طرح گرے پی خدا و حس سنی شیعہ کڑکیچ پا پاکستان کی نشتا یو سو شر خوخی دی کر دوی پر زد سم گامو نپور تکڑے شوے وے و پا اسلام آباد کی ودا پی خما خیتا نراتلا
جی سانیہ اسلام آباد کے اندر نہ ہوتا.
د ابریز زمواري لشکري جنگ ویل عالمی وسلوال ډلې منلې د خود خپلواک سرچینو نه دغه ادعا او سپیناوي نه ده شوی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی خار کې د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسیه ته روان شوی دی. دا په سازمان کې د ملګرو هیوادونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې پاکستان به پکې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. پاکستان روان کال د جون په میاشت کې د دغه سازمان پوره غړی ومنل شو. د پاکستان سرکاري میډیا راپور ورکوي چې غونډه ستراتیژي منظرنامې د غړیو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا لپاره د همکارو همکارۍ موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. وزیر اعظم عباسی به د روسیې د وزیر اعظم دیمتری مدویدوف لخوا په یوه میلمستیا کې هم برخه اخلي. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بلوچ بلتون پاله مشر نواب خیربخش مری زوی او پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشی کړی دی. غزین مری د سپتمبر په میاشت کې هغه مهال پولیسو د کوټې په هوایی میدان باندې د قتل او ترهګرۍ د بلابلو مقدمو په تور نیولی وو کله چې هغه د 13 کالو د جلاوطنۍ نه وروسته پاکستان ته راستون شو. پرون د راخوشي کېدو وروسته مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې فلحال په کوم سیاسي ګوند کې د ګډون اراده نه لري او غواړي چې د بلوچستان ستونزه د خبرو اترو د لارې هواره شي. د شامی حکومت مرکچیانو د شام د شپکرنې جګړې د ختمولو د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د ځانګړي استازي سټیپن د مستورا سره کتلی دي. د مش خوستو لاغي چې پوزیشن دلو د ولسمشر بشر الاسد لواکه د لری کولو غوښتنه وکړه. دا خبره ونه منله چې د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکې د مذاکراتو په اتم دور کې برخه واخلي. خو د راپورونو تر مخه حکومتي پلاوی وروسته د دې باور نه چې د بشر الاسد لواکه د لری کېدو خبره به د مذاکراتو برخه نه وي. پرون په جنیوا کې د دیمستورا سره ابتدایي ملاقاتونه کړي دي. د اپوزیشن استازو چې په وړومبي ځل په یو پلاوي کې راغلي دي د نومبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د استازي سره کتلي وو. د 2011 کال د مارچ میاشت راهیسې د شام په جګړه کې 3,13,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي، خو ولیکه شمالي کوریا خپل جارحانه هلې ځلې ونه درولې نو حکومت به په مکمله توګه ړنګ کړل شي. پرون د سلامتي کونسل یوې بیړنۍ غونډې ته په وینا کې د امریکا سفیر زیاته کړه، د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې نه وروسته باید قامونه د پیانګیانګ سره خپلې اړیکې پرې کړي. شمالي کوریا ادعا کوي چې دغه بین الاعظمي توغندې تر امریکا مزل کولی شي. امریکا او فرانس په شمالي کوریا د نوو بندیزونو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین او روسیې په دواړو خواوو غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي. په هیګ کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی دی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړي وروستو لاغې زهر سکلی او ځانې وژلې، کله چې په زندان کې د 20 کالو د سزا پر ضد دغه خواست رد کړل شو. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو د نړیوال ټریبیونل یو ویان ویلي چې 2 اویا کلن سلوبودان پرالجیک پرون په یو روغتون کې سا ورکړې ده. پرالجیک په بوسنیا هرزګوینا کې د کال 1992 تر کال 1995 پورې په روان جنگ کې د بوسنیا د کروټ ځواکونو کمانډان او یو د هغه شپږو بوسنیایي کروټو څخه و چې په نړیوال ټریبیونل کې دوی ته د ورکړل شو سزاګانو پر ضد خپله دفاع کوله. او ترکیه د دوو تتار مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې دوه روسیان چې په جاسوسۍ تورن شوو روسیې ته حواله کړي دي. د ترکیه یوې رسنۍ خبر ترک پرون په یو راپور کې ویلي چې دوه روسي وګړي الیگزینډر سمیرانوب او یوری انیسیانوب 13 میاشتې روسیې ته ولېږل شو. په دوی باندې د جاسوسۍ تورن وو. په بدل کې روسیې د کرایمیا دوه تتار مشران اختم چیګوز او علمی عمروب له جیل را خوشی کړي دي او ترکیې ته لېږلې دي. اختم چیګوز او علمی عمروب د مجلس په نوم د کرایمیا د خپلواک حکومت د ادارې مشران دي. روسی چارواکو دغه اداره غیر قانوني ګرځولې ده. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
دا وشن بنره چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې په اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 4 جوړل دي. د پاکستان وزیر اعظم په شنګای همکاري سازمان سر مشرزه کې د ګډون لپاره نن روس ته ځي. یو کارپو وایي دا ډېره ښه موقع ده چې له هند، افغانستان او ایران سره د پاکستان اړیکو په ښه کولو کې چین رول ولوبوي.
نو هند او پاکستان ته یو ښه موقع ده چې دوی په خپلو خبرې وکړي. د پاکستان، افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا ډېر ښې دي. زما په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي. دا مسلکینه یا د پښتو په
او دا به هم واوري چې په شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په افغانستان کې دي له څه ستونزو سره مخ دي. پر دې سربېره په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران وایي د هر د درنو او جمی موسم له وجې روزګارونه ټکنې شوي دي.
دلته درنه هم وي، کله یو لانجې کله بل لانجې.
په جمی کې د مزدوري حالات لږ کمزوري دي، نو لخوازه موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زموږ مزدورانو په باره کې لږ سوچ وکړي.
پاکستان کې ځینې پښتانه ګیله لري چې د هیواد په ځینو فلمونو کې د پښتنو عکاسي سمه نه کیږي.
د پښتو په کلچر کې زموږ په قومي لغم باندې چې لکه کوم ګزار د میډیا د طرفه روان دي کنه، دا فلم انډستري د وخت نه فلم انډستري د وخت نه چې کړی دی.
نور هم دښمن موضوعات لرو. ماشاءالله ډېر سره اوسئ. د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د اسلام آباد په E8 مرکز کې پر یو امام باړه د وسلوالو ډزو دوه تنه وژلي او 4 نور جوبل کړي دي. د پولیس چارواکو په وینا د چهارشنبې په ماښام د باب العلم امام باړې نه بهر دا ډزې په داسې حال کې شوي چې خلک د ماسخوتن لمونځ نه راتلل او بهر ناست معلومه بهر ناست وسلوالو پرې ډزې وکړي. لشکر جنگوی العالمی وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري منلې ده. نور تفصیل اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د اسلام آباد عین عین تانی او چرواکی بخت حیات د پنجشنبې په سهار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمېر دوه شوی او د څلورو جوبل کسانو درملنه په پیمز روغتون کې روانه ده. د چهارشنبې په ماسخوتن د اسلام آباد پیمز روغتون نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې د مجلس عبادت المسلمین یو مشر محمد اصغر عسکري د یو کس د وژنې او د څلورو د جوبل کېدو پخلی کړی و او ویلي و چې په پلازمېن اسلام آباد کې جوړ جومات د امنیت لپاره په بیا بیا غوښتنه هم هیڅ ګامونه پورته نه کړی شو. د کومې ذمهوار چې د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر حسن اقبال دی.
دیکھ کر آ رہا ہوں
جوبل کسانو راغلم سلور جوبل شوی د خدای شکر دی جوبل کسانو حالت خدے در طرح گرے پی خدا او هیڅ سنیش یا کڑکیچ په پاکستان کې نشتا یو سو شر خوخی دی کړه دوی پر ذات سم گامونه پور تکړه شوی وي په اسلام آباد کې ودا پی خمه ختن راتلا
جی سانیا اسلام آباد کے اندر نہ ہوتا
بلخوا کورونا او چارو مرکزی وزیر حسن اقبال دا پی خ په پام کې نیولې دای په هیواد کې د بے ثباتی سازش بلل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې په دوه موټر سایکل سوار سلور کسان راغلی او چې پکې دوه کسانو د امام باڑے پر دروازه ډزې وکړي مرشوی یو تن پیژنګلو د سید حبدار شاه په نوم سره شوی دا چې د ډزو وروستو سمدستي مړ شوی و. د پولیس چارواکو په وینا چې یو بل تن په روغتون کې سا ورکړي چې پیژنګلو د سید عین زیدی په نوم سره شوی دا. بل اړخ ته پولیس دا هم وایي چې د نږدې سی سی ټی وی کیمرو له لارې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د ذکر ده چې آیټ مرکز د فیض آباد پنډې سره نږدې موقعیت لري او د دې ځای په لږه فاصله د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناسته تر یو ویشت ورځو روانه وه.
دا محمد عمران چې تاسو ته راپور درکو چې په اسلام آباد کې کم وسلوال برید تیر ماسختن شو په هغه کې دوه کسه او وجل شي او څلور جوبلی. نور هم موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لډیو ته وګستې ودونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په شنګای همکاري سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن د روس سوچی خار تزي. د پاکستان بونو چارو وزارت په وینا وزیر اعظم با په دې دورځنۍ غونډه کې د خبره پډه کوي چې هیواد د ترګري او سغدریزي پر ضد د مبارزې په ګډون د یاد سازمان نور اهداف ته ژمن دی. د غونډه چې نن پیلېږي په څنډه کې به یې پاکستاني وزیر اعظم او دوړخیزه ملاقاتونه هم کوي. پاکستان په جون میاشت کې د شنګای همکاري سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. چین، روس او هندوستان هم د دې سازمان بشپړ غړیتوب لري. البته افغانستان او ایران د دې سازمان په سرمشریزه کې د څارونکو یا مبصرینو په حیث برخه اخلي. نور تفصیلات د رابع اکرم خان په دې راپور کې.
نن به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دوه ورځني سفر روس ته ځي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د شنګهای همکاریو سازمان سرمشریزه کې ګډون کوي. خارجه وزارت وایي چې پاکستان ته بشپړ غړیتوب ورکولو پس دا د یاد سازمان د حکومتونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې د روس په خار سوچي کې کیږي. خارجه وزارت په وینا چې وزیر اعظم خپل خطاب کې د ترهګرۍ او سختدریسۍ پر ضد جنګ، د سیمې سولې او ثبات او د پرمختیا په شمول د شنګهای همکاریو سازمان د اهدافو په حواله به پاکستان د اسم سرګندونی کوي. د ایجنډې مطابق د شنګهای همکاریو سازمان غونډې په موقع وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د نورو ملکونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. د خارجه وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې د یاد سازمان غونډه کې به د پرمختیا لپاره د کومک په لړ کې د امکاناتو، پکړنلارو او په ترجیحاتو غور کیږي. د روان کال په جون میاشت کې د کازاکستان په سرخار استانه کې د شنګهای همکاریو تنظیم د غونډې په موقع پاکستان ته د تنظیم مستقل رکنیت ورکړی شوی و. په همدغه غونډه کې هند ته هم بشپړ غړیتوب ورکړی شوی و. د شنګهای همکاریو سازمان په مستقل غړو ملکونو کې چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان دي چې ورسره اوس پاکستان او هند هم شامل دي. د سرهونکو یا مبصر ملکونو په فهرست کې افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا دي.
اردونکو لکه څنګه چې تاسو د رابع اکرم خان په راپور کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم په شنګای همکاري سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره روس ته ځي، نو د عبدالله خان پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد عبدالشکور وایي دا ډیره ښه موقع ده چې چین د پاکستان، هندوستان، افغانستان او ایران مشران خپلو کې سره کینوي او له دې هیوادونو سره د پاکستان اړیکو په ښه کولو کې خپل رول ولوبوي. عبدالشکور وایي د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د چین په ګټه اهم دي ځکه چې د چین د اقتصادي راهداري پروژه چې له یادو هیوادونو تیریږي هله کامیابېدی شي چې په دغه ملکونو کې امن وي.
زما خیال دی چې د هند او پاکستان ته ډېرې کمې موقع نن سبا چې کوم حالات روان دي په دواړو ملکونو مابین او دای چې د نن هم لکه چې پاکستان کوم سیاسي روان دی چې دواړه ملکونه کینیو چې خبرې وکړي نو یو ډیپلوماټیک فورم دی یو هول خبره دا شو بل پاکستان پاول زل مو مستقل غړي په هیڅ پکې شرکت کوي نو هند او پاکستان ته یو ښه موقعه چې دوی په خپل مابین چې دوی کوم اړیکې دي هغه چې کوم تاوتریخواله دی ترهګرۍ کومې مسالې دي باندې دواړه خبرې وکړي د اکنامیک یا د معاشي اهمیت نه علاوه د دې فورم چې کوم دی یو ډېر د اهمیت دی چې دواړه کې خبرې وکړي دویم خبره د پاکستان افغانستان او پاکستان ایران اړیکې هم نن سبا ډېرې ښې نه دي زما په چین په دې کې ډېر ښه یو رول ادا کولی شي دا ملکونه کېنه یو د چین چې کوم یو ډېر لري پروت یو نېشنل انټرست دی د دې کوم مفاد دی د معاشي د سره چې ټول دنیا هغه ګنډل غواړي د یورپ پورې پای کې دې ملکونو کردار ډېر اهم دی ډېر مخکې نه پای باندې دا سوالونه اوچتېږي په هند کې او په امریکا کې هم چې دا چین ورته کوم پروجیکټ دی دا پروژه دا به د داسې ځایونه تیریږي چې پای باندې مسالې دي د دې ملکونو په منځ کې په ریجن زما خیال دی چې د شنګای کوپریشن اورګنایزیشن د اهمیت په دې نن سبا حالاتو کې ډېر زیات مهم دی او ضروري دی.
شکر صاحب زما بل پښتون اساس نه دا و چې په تیر وختونو کې په پاکستان او هندوستان نیوکی شوی چې د دې هیوادونو د خپل منځي اختلافاتو لکبله د سارک سازمان غونډو څخه نتیجه نه دور کړي نو څو ګوري چې د دې هیوادونو خپل منځي اختلافات به همدغه سیاست د شنګای سازمان په غونډو اهم وکړي او که څنګه
زما خیال نه دی ځکه چې پاکستان او هند چې کوم سیاسي او خپل بل سره مابین کې کوم ځای په هغه ځړه کلاسیکلی اولډ پالیټکس ورته موږ وایو د سټیټ سي دغه ساتو په منځ کې پای باندې روان دي په دې سار کې ورته موږ دا وایو یو ډېر کمزورې یو یو اورګنایزیشن هغه د دوی د سیاست نظر شو نه د دې دوه ممکنو په منځ کې چې کوم تعلق او په وړاندې باندې دا 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 د ریجن یا د نه پچې کوم ځای خنډ شو دا اورګنایزیشن ته د پلیټ میډاون شو ما څنګه چې په دې کې حساب بدله د چین یو داسې ملک دی چې هغه د سوري لاندې به دوی کار کوي هغه دومره وضع پته ده او دومره دغه رول دی چې زما خیال نه دی چې دوی چې کوم منځ کې کوم خپل پالیټکس دی یا سیاست دی هغه به په دې باندې شان اثر انداز شي لکه څنګه چې سار پو
اردن کو دا او د عبدالی خان پونتونه د نړیوالو اړیکو د څنګه استاد عبدالشکور چې موږ ورسره د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه خبرې کړې بي او همدارز دغه سازمان او سرمشریزه چې نن په سوچي کې شروع کیږي پکې د پاکستان، هندستان، افغانستان او ایران مشران ګډون کوي او څنګه چې عبدالشکور ویلي چې دا ډېر ښه موقعه ده چې چین دغه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکو خکولو او همدارز په نورو موضوعاتو باندې بحث وکړي چې دا رنګ دغه هیوادونو خپل منځي اړیکې خیشي اوریدونکو د افغانستان سفارت په پاکستان کې هغوی د دې خبرې پخلی کړی چې نن د افغانستان د پوز یو پلاوی د پاکستان دوره کوي او همدارز د پاکستان د پوزي مشرتابه سره به د دواړو هیوادونو په ستونزو او همدارز چې پکې مهمه د امنیت ستونزې دي په دغه خبرې کوي زموږ خبريال عرفت انجم همدا وخت موږ سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده عرفت اصلي مشي څه معلومات لري
ډېر منه سر بالکل دا د افغانستان عسکري کم پلاوی د بنند پاکستان په دورو راځي په دې کې و چارواکي دي د افغانستان د عسکري قیادت او د دې مشر چې کمر جنرال محمد حبیب ساری کوي او دې بنند پاکستان ته راځي او سبا چې کم دې پاکستان کې د دې پاکستان د عسکري قیادت سره مشورې سره چې دې میټینګ دي او په دې ملاقاتونو کې بعد دوه ملکونو ترمنځ چې کوم د امنیتی حلزلو او نور چې کوم عسکري حلزلی دي د کونړ په حواله باندې د کراس بارډر حواله باندې او دین علاوه د بارډر مینجمنت چې کوم مسلې دي په خبرې اترې کوي او د یو بل سره به هغه مسلې او هغه اندېښنې شریکوي کوم د دواړو خواشي یو بل ته په سوانی اعتراض دي نو د دې بچ دي نن دین په پاکستان ته داسې ماخامي ټایم کې راځي او سبا چې دې د ملاقاتونه
عرفت څه معلومات لري چې دا دوره د افغانستان د پوزي پلاوی دا دوره د کوم دورو برخه ده کړی ده
اسره کتاسته یاد شینو د پاکستان یو شمیر پلاوی په دې کال کې تلری پاره کې د سیاسي مشورله په مشره کې هم یو پلاوی تلوي چې پای کې پارلماني مشرانو دینې علاوه پاکستان عسکري قیادت هم دلته نه تلو دینې علاوه د کمی فیمل پارلمنټریان او مشره هغه هم دی لپاره ته د پیس ټاکس او د دوه ممکن ترمنځ چې کوم شخړه رامخ شوې دی پای اړه خبرې شوې نو داسې د هغه مخه هم دا خبره شوې و چې د افغانستان لخوا به هم داسې پلاوی راځي او د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم دا شخړې او کم لږ شانتي تاوتریخوالی زیات شوی د دې کمولو کوشش به کوي خو دا اوس چې کوم پرستو کې د پاکستان کې په پوله باندې د عسکري یا د پاکستان پوسټ چارواکي چې دي هغه وژل شوي وو نو دا ایشو هم ډېره زیات رامخته شوې وه نو د دې لړکې هم دا دي چې د دواړو ترمنځ د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم لږ شانتي تاوتریخوالی بیا زیات شوی دی کمالی لپاره دوه ملکونو چې په کم سیزن باندې اعتراضات دي کاغه د امنیتي هلې ځلې دي او کاغه بیا د بارډر مینجمنټ دي نو په دې به خبرې اترې کېږي نو زما چې څومره خیال دی دا دغه هم یو غټه برخه ده او دوی دا هم ویلو چې داسې به یو پلاوی په دسمبر کې چې پاکستان ته به راځي او خبرې اترې به کوي خو اسرائیل یو خبره دی بل هم نه دي کې د ډیفنس منسټر هم کسان دي او هغه بدل د پاکستان د ډیفنس منسټر چارواکو سره
د افغانستان کوم د دفاع وزارت چارواکي دغه به د پاکستان د دفاع وزارت چارواکو سره دي د کته هغه هم په دې پلاوی کې دي ډیره زیاته مننه تاسو نه د مشال دیو خبريال واره فتنجم چې تاسو ته معلومات درکو چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي او همدارز پوزي چارواکو باندې مشتمل یو پلاوی نن د پاکستان دوره کوي چې سبا له به د پاکستان د پوزي مشرتابه سره لید کاته کوي او همدارز د دفاع وزارت چې کوم چارواکي د افغانستان هغه به د پاکستان د دفاع چارواکو سره لید کاته کوي اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې په اگست میش کې د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ځینې ترنګلتیا هم رامنځته شوې له هغې وروسته دا قسمه پلاوی چې کوم دی هغه د دې دواړو هیوادونو هغه د یو بل دوره کوي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري تا وګه ستوردونکو د شمالي وزیرستان هغه کډواله چې دا وخت په افغانستان کې میشتي او ځینی بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولیتا نګدي راغلی او غواړي چې د جنوبي د شمالي وزیرستان کې خپل کورونته ولاړ شي همدارز دوی وایي چې دا وخت دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مختی او غواړي چې خپل سیمو ته لاړ شي او دونکو د یادونه ده چې په 2014 کال کې کله په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیات ترسره شول نو د هغې لوجې شاوخوا لس لکه خلک کډوال شول چې یو شمیر یې افغانستان ته هم تللی دي نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریاله سلام مسعود راکوي
د ضرب عذاب پوځي عملیاتو په وجه د قطبي وزیرستان افغانستان ته راغلیو قبایلیانو په سلګونه کورنۍ دا وخت د شلي وزیرستان سیمې انګورا ډینا ور آخوا د واپس راتللو په غرض رایوځای شوی دی دا قبایلیون ویایي چې د شین اسمان لاندې پراته یو ژمی دی سخته یخني ده انتظامات نشته او نه دا پته راته لګي چې میژه په سرحدي کرښې ور اړوي ها او که نه په دغه بریک شه زنه قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغه دلی دی
اون نوم دا رحمت الله مایزر ما داخل یو درې سوه ګاډی دی درې سوه داسن ګاډی دی ور سره دا غا در په تکلیف دی نو ویډ کی وګا دی ګاډی ز سوړنا اندري دا او تم اورځو چې دا دلا سپیچ یو ما تر بالا لې زنه کارډ تللی دی حکیم تا ورا ته دا غا کارډ چروغلې و انګورا دې بازار سره دا غا باندې دا غا نطر دی ای چې مسرون دارو شي اس مسرون دی میر نه دولت تللی دی عبد الله ورتي میر بیا غا کی چې میر بیا روډینا باندې
ترو
شته چې کومه دوړی چې ورکی سخت سوند سره مخ مخ دي کمره نن له ویری د غاس پوس تلارای په گاډی کې چې کومه دوړی چې ورکی پروت وي شته نه پرته وي چې کومه دوه ساړی پروت وي تاسو مشکلات سره مخ مخ دي
د قطبی وزیرستان د کومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر وزیر دا کا بایلون تا په دارنګ تسلی ورکوي
دو خاندان تقریبا داغا پنجہ سوا سو نفوس چکی ہوئی دارا صدری جی اور باقی چکیم خال کا دے انگیرا ڈے لمر کے یا دے انگیرا ڈے سرا کی میں یسور خال دائی آگا خال بندے زندن ہے دے گورنر ہاؤس کے نوشتیا چتو سرا زخم ہے کپ گورنر ہاؤس کے وہ پدخت کے بندے نن دے مو ملاقات دے گورنر سا دے کی ملاقات ہے اسپیشلی پدے بندے دائی چھ دے بیر ملنا کی مخال رہا ہوندائی لمن نے کی مخال رہا ہوندائی یا دل غلام خان ملنا کی مخال رہا ہوندائی سوڑا دو گائی چھ دا خال بے عزت نشی او خپل خپل کرین تا واپس چھ دے کی مخال تے اگا نہ دے انگیرا دا بندے ریمی چھ فورن دا تلیار کولاو شی دا خال کو میرا عزت مرا طریقہ سرا خپل خپل علاقے تا ورا سوی
دا دے ہاں یادوی چھ دے روانم یاشتے پ یوشتا میں نٹھے دے سلی وزیرستان انگور اڈے پلیار یو سل دوے کورنے چپکشے دے پنجہ سوا نزیات نافوس شامل ہوا لیا اول برتا را غلی دے قطبی وزیرستان بکا خیل کم تارا سوالی شوی دی پاتے قبالیون ویائی چھ سرکار دے دمیش دے پارا ہاں گڑندی کا دمونا پورتا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خپرونی هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو په دې وروستیو کې د اردو ژبې ځینې فلمونه داسې راغلي چې پکې پښتانه د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوونکي پر ښځو تېری کوونکي او د مشرانو سړو سره د روغې جوړې په خاطر د پیغلو واده کوونکي ښودل شوي دي. اوس وس یو بل فلم ورنه کې د پښتنو یوه کورنۍ داسې ښودل شوي چې د هغې د کور یوې غړي سره په زور جنسي تېری کیږي خو دوی د مصلحت په غرض چوپ پاتې شي. د فلم تر راتلو وروسته یو شمېر پښتنو لیکوالانو او پوهانو پر دغه فلم نیوکې کړي خو ځینې بیا وایي چې د دې فلم هدف یو قام په نښه کول نه بلکې ټولنیزې مسلې په ډاګه کول دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران کوي.
پورنا فلم کې د بختنی کورنۍ د یو منفی کردار لپاره د خودلو پاړه لیکوال شاعر او ډرامه لیکونکي نور البشر نوید وایي چې د بختنو په سیمه کردارونه زایونه او قصې شته د کوم نه چې د بهر خلک ګټه پورته کوي. نوموړی وایي چې دوی کله هم د پښتو په ډرامو کې یو خاص قبیله یا قام نه دی په نخه کړي بلکې یوازې د کردار له لارې خپل پیغام رسوي.
د پښتو په کلچر کې د مونږ په قومي لغه باندې چې لکه کوم گزار د میډیا د طرف روان دي کنه دا فلم انډستري د وخت نه داسې کړی دی پرائیویٹ چینل بیا ورپسې هغه تسلسل جاری وساتو او اوس چې کوم دی نو په ډرامو کې او په فلمونو کې او ټیلی فلمونو کې لګې وایم چې ټول شاعران دي باندې سیول سوسایټي او خصوصا لکه دا وخت چې په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې کوم د پښتو نمائندګان ناشري ته دا خبره ورسېده.
په دې فلم کې ځینې پښتنو هنرمندانو هم کردارونه کړي چې پکې رشید ناز او طارق رحیم شامل دي. طارق رحیم په دغه فلم کې د وزیرستان د کورنۍ د مشر کردار کړي. هغه د هر څه سره اختلاف کوي او وایي په فلم کې که د پښتنو نئی خودل شوی دا نو مقصد یوازې د معاشري یو منفی اړخ خودل او د قانون عملی کولو پیغام ورکول دي.
دا یو فلم دی که پښتون نه ونو سیندې وي که سیندې نه ونو بلوچي وي دا یو نیگیټیو اسپیکټ کوله دي او د پښتو کلچر منافی نه دی شوی دی کې یو میسج ورکړ شوی دی چې کلچر ټیک دی چاغه پلار چې دی هغه وی چې موږ بدل اخلو پاکستان وزیرستان کې تیار کړي هر څه کړي او دلته بیا یو قانون شه دی او قانون شه دی پښتون لو مغه شان دی سیندې لو مغه شان دی بلوچي
د دې فلم مرکزی کردار هارون رشید دی چې پکې د پولیو رنځ ځپلې پښتون ځوان خودل شوی دی. وایي چې یوازې دا ویل چې د پښتنو پر عزت پکې خبره راغلې سمه نه ده که پښتون نه وي نو بل کوم قام او د هغې خلک به خودل کیږي. خو د دې فلم له لارې دا ویل شوی چې که یو چا سره جنسی زیاتې کیږي نو باید د قانون لار خپله کړي.
ز زه دا نه ګڼم چې د نظام یو غلط شکل خودل شوی. عزت عزت وی که پښتون بلوچ او یا سندی خودل کیږي، د هر څه ته په دې نظر قتل سم نه دی. تر ټولو لوی خبره دا ده چې دا هر څه په پاکستان کې کیږي او دا حقیقت هم دی. سوال دا راپورته کیږي چې که دا مسله ده نو له کوم ځای خلک راپاڅېدل، ولې احتجاج ونه شو، ولې تر اوسه کومه درنه ونه شوه؟
ځوان
شاعر، لیکوال او په پېښور پوهنتون کې د ډاکټریټ زده کوونکی سجاد ژوندون چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه کې کار کوي، وایي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته د کلتور او سیلګرۍ محکمې هم صوبو ته ورکړې شوې. خیبر پښتونخوا صوبې هم د لړ کې د کلتور پالیسي جوړه کړې ده چې د اسمبلۍ نه د منظورېدو وروسته به عملي شي.
قانون سازی روانه ده نو ټیک ټاک کلچر پالیسی جوړه شوه، هغه باندې د مختلف شعبو د خلکو سره ناستی کیږي، هغه فاینل خونه ده، بهرحال روان ده. ما څومره لوست نه پاره کې دوه نقطې ده دي چې په پښتونخوا کې به سنسر بورډ قیام ډیر زیات په دغه کلچر پالیسی کې ضروری وي. خو دغه کلچر پالیسی په کار ده چې بیا د اسمبلی ته بځي چې په اسمبلی کې وته په سنجیدګۍ سره وکتی شي، د دغه لپاره بیا د میډیا رول ډیر زیات ضروری دی چې هغه دغه کلچر پالیسی وښيي چې یاره دې کې دا ده دي او دا عملي.
له دې وړاندې هم پښتنو لیکوالانو په ځینو اردو فلمونو نیوکې کړي وي چې پکې کراچی سے لاہور، جوانی پھر نہیں آنی او دختر شامل وو. د دوی په وینا چې په دې فلمونو کې پښتانه هم جنس باز او پر ښځو تیری کوونکي خودل شوی وو.
مشال لړیو ته غوږ سي تاسو د محمد عمران راپور واورېدو. وخت شوی 12:30 بجې. له شاین بونیری د خبرو لنډیز اورو.
پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو د پاکستان په استخباراتي اداره انټلیجنس بیورو کې ملازم و، ژوبل کسان د اسلام آباد پیمز روغتون ته وروړل شوي دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په سوچی ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شوی دی. دا په سازمان کې د شریکو هیوادونو د مشرانو وړومبۍ غونډه ده چې پاکستان به پکې د یو مستقل غړي په توګه برخه اخلي. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د بلوچ بلتون پال مشر نواب خیربخش مریض وی او پخوانی صوبایي وزیر نوابزاده غزین مری په ضمانت خوشی کړی دی. د شامی حکومت مرکزیانو د شام د شپږ کلنې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په غرض په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د ځانګړي استازي سټیپن دی مستورا سره کتلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي امریکا له شمالي کوریا سره جنگ نه غواړي، خو ولې که شمالي کوریا خپل جارحانه هلې ځلې نه ودري نو حکومت به په مکمله توګه ړنګ کړل شي. په هیګ کې د ملګرو ملتونو عدالت پخلی کړی دی چې په جنگي جرمونو کې ککړ د کرویشیا یو غړي وروسته لاغې زهر سکلي او ځان یې وژلې دی، کله چې په زندان کې د 10 کالو د سزا پر ضد د هغه خواست رد کړل شو. او ترکیه د دوه تاتار مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې دوه روسیان چې په جاسوسۍ تورن شوي وو روسیې ته حواله کړي دي. د ترکیه ورسنۍ خبر ترک پرون په راپور کې ویلي چې دوه روسي وګړي الیگزندر سمیرانوب او یوری انیسیانوب 13 میاشت روسیې ته ولېږل شو.
دا و شاین بنرج تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. خو لومړی اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې رپورټ انجام ته وشو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي چې یو میاشت وړاندې د غیرت لفظ یو ځل بیا ملک کې رابرسېر شو چې کله په مطبوعاتو کې د ډیر اسماعیل خان سیمې یوې جنۍ کیس رامخته شو، کومه چې د غیرت په نوم د دښمنۍ په ټس کې بې پردې بې جامو په کوڅو کې ګرځول شوې وه. د ادارې په وینا د پیښې په اړه خبرې اترې او د پولیس تفتیش لا هم روان دی. ادارې وایي چې همداشان یو بل کیس په کراچۍ کې 3 ورځې مخکې رامخته شو چې کله په اورنګي ټاون کې یو هلک او جنۍ د خوښۍ واده کولو پس د جرګې په فیصله ووژل شو. ادارې لیکي چې له بده مرغه ملک د غیرت په نوم وجنه لا اوس هم کیږي، باوجود د دې چې په ملک کې د دې پر ضد یو قانون هم جوړ شوی دی. د غیرت په نوم وجنه کې زیاتره د لور پرتو سیمو کې کیږي چې اکثره خلک یې مجرمان بچ کولو لپاره پټ کړي. ادارې زیاتوي چې همیشه پالیسۍ جوړولو پر وخت د بنیاد پرست خلکو فکر په ذهن کې ساتل کیږي. خودخاریو نه کیس راتلو نه پس دا معلومیږي چې بنیاد پرست د کلو نه زیات بندوبستي سیمو کې دي. ادارې لیکي چې د کراچۍ دا لومړی پیښه نه ده، بلکې د دې نه وړاندې هم په کراچۍ کې د جرګې په فیصله د خوښې واده کوونکي هلک جنۍ د بجلی پر کړنډ وژل شوی وو. ادارې وایي چې کراچۍ پیښې په اړه د سند وزیر اعلی د جرګې کسانو په شمول د ککړ کسانو پر ضد د سخت کاروایۍ غوښتنه کړې ده. ادارې اخره کې وایي چې دا ضروري ده چې د داسې فرسوده نظام او ګامونو مخنیوی وشي چې دا شان د بېګنا خلکو ژوند بچ کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو لخوا په فیسونو کې زیاتوالی، د ټرانسپورټ نشوالی او په هاسټلو کې د اوسېدو لپاره کم گنجائش پر ضد احتجاج قبل یہ وڑے سنجیدہ خبر ادا اداری وائی سدہ قون کو لخوا دا گختنے دا انتظامیہ نوشی کو انتظامیہ سدہ قون کی پدی مطمئن نکڑے شو جس نے چدا کر کے کہ انتظامیہ دا سدہ قون کو مسئلے حل قبول کے سنجیدہ نہ دے اور یا حل قبول نہ گواڑی اداری زیادہ بھی سدہ پی خبر سرکاری پونتون کی فیس زیادہ قبل سے جواز نہ لری خدا سے لگی چپونتون مشران دا یونیورسٹی دانش کار قبول پلو روان دی اداری نے کہ سرکاری شخصی یونیورسٹیوں پر فیسوں کے ڈیر کم فرق دے کدا سے بھی نوبیا دے سرکاری یونیورسٹیوں نے سرکاری یونیورسٹیوں لیبل جاری کرے شی اداری پوینا ہمداشن پاسورڈ کے بارے میں خلق اسی کے اس دکون کو لاز زائی نوی اداری آخر کے وائی چھ بہتر اب اداوی چھ اس دکون کو مسئلے مشکلات دے حل کرے شی چھ داشن اس دکون کو تا پرسکون تعلیمی ماحول ملاو شی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
الجزیرہ ٹیلی ویژن په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سرخار اسلام آباد کې د مذهبي ډلو غوښتنې منل بعد جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات رامنځته کړي. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لیکي په افغانستان کې د امریکایي هڅو باوجود د اپیومو پیداوار زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې لانی سچمل اورو.
الجزیرہ ٹیلی ویژن په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د قانون وزیر استعفا او په سرخار کې د مذهبي ډلو د اونۍ راهیسي احتجاج پای ته رسولو په برخه کې معاهده ته د تسلیمېدو په سترګه کتل کیږي او ویل کیږي چې دا به د جمهوریت او ریاست لپاره خطرناک حالات پیدا کړي. الجزیرہ لیکي د تنقید په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان حکومت د عدالت لخوا پخواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو وروسته د دفاع په حالت کې دي. الجزیرہ لیکي د کورنیو چارو وزیر مملکت طلال چودھری ویلي د مذهبي ډلو احتجاج ختمولو لپاره معاہدہ د منلو وړ ده خو کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره بعد د اغیز ډیر خنوي. ځنو وګړو الجزیرہ ټیلی ویژن ته ویلي د تیرګل پورس د احتجاج کوونکو غوښتنو منلو سره حکومت یو بد روایت جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لیکي د امریکا حکومت د یوې اندازې تر مخه د افغانستان د فیونو غیر قانوني تجارت قیمت شاوخوا شپېته اربا ډالره دی. د مقالې په خبره داسې څرګندېږي چې په 2018 کال کې د تر بل هر کال زیات د افیونو پیداوار شوی دی. مقاله لیکي په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد د امریکا د هڅو باوجود هم د افیونو پیداوار زیات دی. نیشنل پبلک ریډیو لیکي امریکا په یو وخت کې هڅې کړې وې چې د افیونو پټي ختم کړي، بیا یې په یو وخت کې افغان کروندګر متبادلو فصلونو کرولو ته هڅول او د دې ترڅنګ دا کوشش هم کو چې افغانستان خپل قوانین عملي کړي. په امریکا کې د نشه یي موادو مخنیوي ادارې ډی ای اے ایجوکیشنل فاونډیشن مشر کیوین هارت مین ویلي په تیر وختونو کې چې دوی د څه لپاره هڅې کړې وې هغه د حکومت تګلاره وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوښتي اوریدونکو د شامی حکومت مخالفین له روس او نورو هیوادونو غواړي چې د شام پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي څو د جنیوا د سولې خبرو لارې د شپږو میاشتو په ترڅ کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. د شام د حکومت مخالفینو د پلاوی مشر د شروع په ورځو په جنیوا کې د مذاکراتو تر پیل د مخه خبریالانو ته دا خبره وکړه. که څه هم د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د شام د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځه ورځو پورې په پام کې نیولې وي، خو اوس یې دغه بهیر د دسمبر تر 15 پورې وغځاوه. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپورټ کې.
د سوریې د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوی مشر نصر حریری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو دمخه خبریالانو ته وویل: لوی موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوی لکم پرمختګ پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سره به موږ پر دې بهیر باور له لاسه ورکړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم په خپله پر دغه بهیر بې باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اوه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوری وروسته له هغه پیاوړی سو چې دوه کال وړاندې روسیه د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې وشکېل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین به خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تېرې اونۍ په غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه او یو ځل بیا یې دا غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. دمشق او متحدین دا خبره نه مني. له واکه د اسد د لرې کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون وه هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیف په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته له هغه چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي، دغه پلاوی تېره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د مستورا د سوریې د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولی و، خو اوس یې دغه بهیر د دسمبر تر پنځلسمې پورې وغځاوه. سټیفن د مستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکیني شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلورو موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالي، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسي. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه دمخه بحث ورباندې وسي بشري مرستې او هغه کسان وو چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولې دي. د حریري په خبره د نیول سوو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر دی. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډیر کسان وژل سوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ سوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوسنکو تازه خبر دی چې د براکورم ایجنسی په غوژګړی سیمه کې ډرون بریج شوی دی. په اړه یې معلومات له خپل خبریاله سیلاب مسعود اخلو چې د محل سیمې مقصد د ټلیفون په کرخه دی. سیلاب صاحب، ستړي مشي که زموږ اوردونکو تړومبی وایي چې دغه برید کله شوی دی او څه مرګ جوبله پکې رامنځته شوی که څنګه؟
په پېښور او د رسمین خان شه د خوشحال ادارو چارواکو مشال ریډیو ته منلې دي چې نن غلي ځ شرمله ته د پاسا څلور بجې بیا و بازا امریکایي جزونو د اپر کورم پښینه وزګړای شه دوه توغندي وشتل چې په کښې د اکانی نتورک یو کمانډر دی چې رشید الله نامېږي دے مرکز پہ ناشک اور اطلاعات کے مطابق پداش درے کا سون وزن شوی دی اور دا پتہ نشتا دائی چھے تباہ اکشے رشید اللہ کا مندر شامل دائی او کانا دائی
سما ډیره زیاته مننه استاسینا سیلاب صاحب که زمونږ اوریدونکو ته دا یو وار بیا ووایي چې دغه حقانی نیټورک دغه کوم مرکز چې دی رشید الله په نامه باندې دا په کوم ځای کې په نښه شوی او دغه برید نن سهار وشو؟
او دغه برید نن سهار ما اول درته وویل چې څلور شل منټه د پاسه څلور بجې شوی دی او دغه د اپر کورم د افغانستان سره سرحدي علاقه ده غوژګړی. دلته یې د رشید الله چې د اکانی نیټورک کمانډر دی د دوی سندغوله یا مرکز ویشتلی دی او د درې کسانو د مرګ پخلای ادارو راته کړی دی.
او دغه وسلوالې ډلې حقانی خو په دې اړه څه نه دي ویلي؟
دا هو سره راپاس شوی و بس خدا دومره پتا لګی دل دا چې دې خبر یا دې اطلاع پخلای ما تاسو باندې
ډیر زیات مننه تاسو نه د مشال ډیو خبريالو سلام مسعود چې نن شاوخوا څلور بجې امریکایي بی پلټه الوتکو د برا کورم ایجنسی په غوژګړی سیمه کې ډرون بریټ کړی چې پکې د حقانی نتورک یو مرکز پنخه شوې دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ استه اوردونکو. افغان حکومت یو 15 کسیزه سړی تختون کې ډله اعدام کړه. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي پر دغه کسانو د اعدام حکم د درې ګونو محکمو له پریکړې او د جمهور رئیس له توصي وروسته عملی شو. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي توګه سوداګر دغه حکم له عملي کېدو هرکلی کوي. نور حال له کابل زموږ خبريالو اکرام الله اکرام راکړي.
د چهارشنبه سهار وختي د پولي چرخي په زندان کې د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي په ګډون 15 تنه د سړی تختونه په جرم په دار وزړول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخي دغه 15 اعدام شوي کسان د انسان تختونه او په هرات کې د یو خصوصي شرکت د مرستيال محمد شای ماغ په وژنه تورن وو. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی حاجی اسکر د محمد انور زوی، زلمی د عبدالعلی زوی، عبدالظاهر د محمد یوسف، فائق د یار محمد زوی او تیمورشاه د حاجی عبدالله زوی چې ټول د یو باند غړی وو په دار وزړول شو.
د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد اسکر انوري شاو خو یو کال وړاندې د ملي امنیت لوري د یو کس د برمته کېدو په تور چې وروسته وژل شو ونیول شو. اختطاف او قتل د افغان سوداګرو او پانګوالو له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې خلک د اختطاف او د قتل د پیښو شاهدان دي او په اکثره مواردو کې سړي تختونکي د پیسو د لاسته راوړلو په مقابل کې د ځینو سوداګرو او پانګوالو د کورنۍ غړي برمته کوي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم په ځینو مواردو کې د سړي تختونکو بانډونو ځینې غړي اعدام کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال خانجان الکوزیا وای که د اعدام لړۍ په دغه شان روانه وي ممکن د جرمونو په کچه کې کموالی راشي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قتل او اختطافونو د دوام له کبله ډېری پانګه له هېواده وتلې ده.
تاسو په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې د پانګې د 60% د تیښتې لامل همدا د اختطافونو او باج اخیستنې دوام دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د اختطاف پر ټولو مجرمینو د اعدام حکم تطبیق شي او موږ یې هرکلی کوو.
ښاغلی الکوزی همداراز له حکومت څخه غواړي چې د مجرمینو د اعدام تر څنګ د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب لپاره هم جدي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه د نوموړي په خبره د داسې وضعیت دوام له هیواده پانګې وستلو ته زمینه برابرولی شي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو په پاکستان کې د ښځو حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر ښځو تشدد زیات شوی نو پکار ده چې د میرمنو په ګډون د ټولنې په نورو وګړو کې د میرمنو د حقوقو او تحفظ قوانینو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي. د دوی په وینا چې د کورنۍ تشدد، تیزاب شیندلو، زور زیاتی او د ناموسي وجنو پیښې هر ورځ مخې ته راځي، خو د پوهه نه لرلو له وجې د میرمنو په شمول عام ولس ته دا نوي معلومه چې څه وکړي او له چا سره رابطه وکړي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې راپور کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقوقو ادارې دولت فاونډیشن ډایریکټر شبینه ایاز اویل چې په خاریو کې لږ ډیر خلک دا علم لري چې پر ښځو د تشدد مخنیوي او د تحفظ قوانین شته، خو نن هم د کلي ښځې د لړکې سره علم نه لري.
کم پوه کسان دي که نارینه دی که ښځه دی که ښار کې اوسېږي هغو ته هم پته وي چې دې کیسونه کې بچا ته به ځو کم دفعه به زمونږ ته مدد بکئی پولیس تم پتہ نشتا چې کم ریلیونٹ دا پدې زدا سوتہ یو دا چې کم اونر کلینګ والا کیس نه دی دیکھیے منګ 2011 کې اور ریسرچ کړي نو خار کې ول ته پوره پولیس وې چې مونږ ته پتہ نشتا چې دا قانون جوړ شوی دی او کنه دی جوړ شوی
دورت فاونډیشن په وینا چې د روان کال په ډومبې و میاشتو کې د تشدد په خو یو سر اتاتیا کې سونه ریپورت شوی دی چې پکې د وژنې خودکشي او د ناموسي وژنو کې سونه شمیر زیات دی په وفاقي کچ ته خصو د حقوقو لپاره جوړ کړی شوی د کمی کمیشن مشر خاور ممتاز وای د صوبو په کچ کمیشن مضبوطولو سره به مونږ له د خصو د حقوقو او د تشدد مخنیوي په اړه د قوانینو پوهاوی لپاره د ملک هرې برخې ته رسیدل وی
د
دې قوانینو آگاهی لپاره به مونږ له د نصاب برخه جوړول پکار وی او د دې نه علاوه کوم نورې طریقې دي لکه فلمونو اشتهارونو او پوسټرونو نه هم کار اخیستل پکار دي بل دلته یو ښه خبر نه ده چې غیر سرکاري ادارې هر ځای پورې رسیدلي او دا غي هم یو رول جوړیږي چې خلکو ته پوهه ورکړي او د ټولو زیاته ذمہ واری زموږ د قومي حکومتونو او د اسمبلی د غړو جوړیږي چې یوازې قانون جوړول نه دي هغوی له دا قتل پکار دي چې د هغوی په سیمو کې په دې قانون عمل درآمد کیږي او کنه
دې لړ کې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیگم سیاتوي په ډېر اسمل خان کې د یوې جینۍ بې حجابه ګرځولو پیښې نښکاري چې په قوانینو څومره عمل درآمد کیږي
د مخکینی په نسبت باندې په دې وخت کې زموږ په ملک کې نسبتا ښه قوانین د ښځو د حقوقو حوالے سره موجود دي او ایون ډېر زیات قوانین سره چې په هغه کې ډېرې سختۍ سره د ډېر د ښځو خلاف چې کوم ناروا سیزونه ادارې خلاف ډېر په سختۍ باندې په هغه کې سیزونه موجود دي اوس عمل درآمد لپاره چې کوم ادارې دي د هغه ادارو فعالول او د هغو مضبوطول چې کوم دي او د هغو په کارکردګۍ باندې نظر ساتل دا اوس یو لازمي خبره ده د قوانینو د مضبوطۍ لپاره
وفاقي حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد او د ښځو په شمول د ولس د پوهې لپاره سګامونه وچتول کیږي د لړکې د واکمن ګوند غړي سېنېټر عائشه رضا فاروق وایي چې وفاقي حکومت د لړکې د خپل برخې رول لوبوي
دغه چې هماري منیسټري اف هيومن رائټس ہے وہ آگاہی مهم
ګوري زموږ د بشر حقوقو کوم وزارت دی نو هغه د ولس د پوهاوي چلوي د لړکې زموږ د ښځو د حقوقو کمی کمیشن د صوبای کمیشنو په مرسته هیلپ لاین هم جوړ کړي چې کوم ځای کې ښځو ته مسلې وي لکه د کورنۍ تشدد ښکار وي یا ورته د کار پر ځای کې د زورولو مسلې وي نو د هیلپ لاین د لارې دوی سره رابطه کولی شي او که ورته قانوني یا نور قسمه مرستې پکار وي نو هغه به ورته ورکړی کیږي خو لا هم د ښوالي گنجایش شته او دا به موږ له نور هم د مضبوطولو ضرورت وي
د ښځو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا که حکومت د قوانینو په استعمال او عملي کولو لږ هم توجه ورکړي نو په ښځو د تشدد پیښو کې کمواله راتلی شي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هلو
السلام علیکم
د مشال
رادیو
00 20 22 11 21 فندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
مشال رادیو ته غوږی سي زو مومندو ایجنسی ته اوریدونکو د روانې میاشتې په 11مه نیټه د مومندو ایجنسی انتظامی اعلان وکړ چې په خوراکي شیانو باندې ټیکسونه نور نه اخیستل کیږي او دغه فیصله یې د دوی په خبره د ولس د مفاد په خاطر کړي خو ولس بیا وایي د خوراکي شیانو قیمتونه لا هم دوام لري دغه ټیکسونه د 1300 کلون رئیس اخیستل کیدل او دغه پیسې به بیا پولیټیکل انتظامی ته ورکړل کیږي نور تفصیل له سیمې د مشالې یو خبريال شانواز ترګ زیرا کوي
د روانې میاشتې په 11مه نیټه د محمود انتظامی په محمود کې خوراکي شیانو راوړو باندې ټیکسونه ختم کړي خو ولس وای چې په سیمه کې د خوراکي شیانو په بایو کې هیڅ کمی نه دی راغلی انتظامی اعلان کړو چې دغه فیصله د ولس د مفاد په خاطر کړي چې ګنې خوراکي شیان ورته ارزانه ملو شي خو ولس وای چې حکومت دې په کار ده چې خپل فیصله په دوکاندارانو ومني ملک فردوس خان وای چې انتظامی خو حکم کړي خو ولس ته هیڅ ګټه ونه رسیده
د پولیټیکل انتظامیا په دوکاندارانو یا په بازار پولیسو کوم چې مارکیټونه دي د ایجنسی په اړه باندې چې کومه ستره کا کار د دې سره نشته دي یو سپور یو بازار د لګره د یو دوکاندار نه تاسو سره کوي چې تاسو درځي په څو باندې تیر د خرچه په څو باندې دا د دې سره د لپاره چې خلک دي دونه تواجه خلکو جرمانه ولګي د خلکو کورونه وران کی
ملک ګل شاه صافي وای چې هغه خوشاله چې د محمود په داخلي لارو د خوراکي شیانو ټیکسونه ختم شو خو د پولیټیکل انتظامیا دغه اعلان یوازې یو اعلانو ګنې نو د خوراکي شیانو قیمتونه الله
هغه شان زیات دي
په بازارونو کې چې کوم دي هغه نه فوقول ته ملاو نه شو قوم او ظاهري وکړي ټول بازارونو دي جنسي چې کوم دي پاره کې هم هغه شان ته ګراني ځلکه څنګه چې مخکې و نو د حکومت نه دي قوم مطالبه کوي چې تاسو بازارونو باندې وګرځي او دکاندارانو باندې ځان نه ځولند دي
بلخو اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ بر محمد جنسي حمید الله وای چې هغه به نږدې ورځو کې دکاندارانو ته د خوراکي شیانو نرخنامه حواله کړي او کبیا هم څوک خوراکي مواد ګران خرڅوي نو په ضد به یې کاروایی کیږي
او کمیټیان موږ جوړ کړی اوس په مونږ دا کوشش وی څنګه چې خپله نرخنامه وي دغه سبار دکاندار باندې مونږ دا لازمی ګرځو چې هغه کم ضروری خوراکي سیزونه خرڅوي چې دا یې پراپر وي سره نرخنامه او د دې سن کوالټي به هم چک کیږي نو دې باندې نږدې وخت کې یو خمایم شروع کیږي ان شاء الله
دغه ټیکسونه د 13 شلو کلونو راهسي اخستلې شو چې د یو ګاډي نه د 1500 نه تر 2000 روپۍ په شرمخانو چک پوسټ حکومت غونډولې او دغه پیسې به بیا پرډیکل انتظامیه ته ورکړې کېدی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو ستونزې
غواړم ته کل جونیو سوګ داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو سوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال ودوتا اوګستي اردوونکو د قبایلی سیمو خبر پختونخوا نه اسلام آباد خار ته د مزدوري لپاره تللی مزدوران وایي چې په خار کې د درنو او یخنۍ موسم لوجي روزګارونه خراب شوي چې لوجي د ډېر مشکلاتو سره مخ دي د مزدوران غوښتنه کوي چې حکومت ورته په خپل سیمو کې کارخانه ولګوي او یا ورله د روزګار نورې وسیلې برابرې کړي نو وخت او پیسې دواړه به یې بچي په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله لزنو مزدوران سره خبرې کړو دا رپورٹ چې را لګلې
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه یو شمیر خلک اسلام آباد ته د خواري مزدوري لپاره راضي او دا خواري کخ د اسلام آباد په پېښور موړ او رانا مارکیټ په شمول په ځنو نورو سیمو کې په دې تمه ناست وي چې څوک به یې لزان سره مزدوري لبوزي د دې خواري کخ په وینا چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د دوی مزدوري ډیره کم شي او چې کله مزدوري ورته ملاو هم شي نو په اکثره موقعو ورته خلک دیاړي پوره نه ورکوي ځکه چې ورځې لنډې وي او خلک دا شکایت لري چې د څومره کار لپاره یې راوستي وو نو هغه یې پوره نه د ثواب جهاد علی وای
اگر مې کې مزدوري خیر ولی لوی او په یخنه کې مزدوري لګونه کې پګرانه باندې ملاوي کې ولی چې ټیم پکې کمی او ډیر تند ته مخامخ یو
د مومند جنسي د پنڈیالی اوسیدونکو عبدالمتین وای چې په یخنه کې د مزدوري د کموالي لوجه د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي نو حکومت دې د خواریکه خو په حال رحم وکړي
په جمع کې د مزدوري حالات لږ کمزوري دي نو له خاصه مونږ حکومت ته درخواست کوو چې زموږ مزدورانو په باره کې ملک سوچو کی او مونږ تاسو د اسانتیا د پاره سیستم راو کاږي چې لګدا سیستم دغه کې
د ملاکند سره تعلق لرونکو فیروز شاه خپل مشکلات څه په دا ډول بیانوي
یو خودل ته جمع دی یخنی دا سار وختي سړی راوتی نشي د ټیکدارانو ټیم لا او بل دا خبره ده چې دلته درنه هم وی کله یو لانجی کله بل لانجی نو د دې لانجو نه مونږ نخلاصي وو کله دوی خپل جلسې جلوسونی په اسلام آباد کې او زمونږ د خپل حکومت نم دا ګیله ده چې لکه مونږ ته کلو علاقو کې صدا سره روزګار روباسي څنګه په آسانتیا سره شپې له کوټو جو
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا نه راغلي دا مزدوران وای که حکومت یې په سیمو کې کارخانه جوړ کړي نو دوی تبا اسلام آباد ته د مزدوري لپاره د راتلو هیڅ ضرورت نه راپیخیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته وګورئ چې اردوونکو د شروع پر ورځ د پېښور په انجینرینګ او ټیکنالوژي یونیورسيټي کې د پاکستان بیلابیلو پونتونونو زده کوونکو انجینرانو د خپل لاس جوړ شیان نندارتون ته وړاندې کړل چې د دوی په خبره هدف یې په ساينس او ټیکنالوژي کې نوي خیالات او ایجادات ښودل وو تفصیل له پېښور د مشال اړو خبريالو خالد خانه کوي
دا پیښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي په هنتون د سور لاندې د غنندارتون کې دا پاکستان بیلابیل هنتون زده کوونکو انجینرانو ادارو او کارخانو خپل جوړ کړی سیزونه نندارې ته اخودي چې مقصد یې په ساينس او ټیکنالوژي کې نوې خیالات او ایجادات خودل او د انجینیرینګ یونیورسيټي په میدان کې درې قسمه سټالونه چېډومبي د سکول او کالجونو د زده کوونکو لخوا دویم د انجینیرینګ یونیورسيټي انجینرانو او انډستریز لخوا او دریم د سرکاری او نیم سرکاری ادارو لخوا لگیدلی و چې د انجینیرینګ یونیورسټي د طالب علمانو سره سره عام خلکو پکې هم ډیره دلچسپي واخیسته. دا پیښور انجینیرینګ پوهنتون ویان اورنګزیب خان د دغه سټارونو په حکله مشال ریډیو ته وویل.
دریم کال دش دلته کې رین شي کې بده کې د پاکستان نه تقریبا 20 نه زیات یونیورسټيان او داسې انډستري چې کوم دی هغه سخت دي. په دې کې دوی خپل چې کوم انوویټیو پروجیکټس دي ساينس ریلیټډ انجینیرینګ ریلیټډ یا مطلب کوم یونیورسټي خپل پروډکټس پروډوس کوي نو هغه دلته کې د اگزیبیشن دی.
دغه شان د انجینیرینګ یونیورسټي یو استاد پروفیسور ډاکټر علمزیب اول چې دغه سټارونه نه صرف د انجینرانو او ساينسدانانو کارونه را برسېره کوي بلکې د کارخانو او ادارو لپاره هم ډېر ضروري دي.
دلته مونږ ورته یو پلیټ فارم پرووایډ کړی چې هغه خپل پروجیکټ خپل ریسرچ شو کیس کیه. وانس دی کین شو کیس نو هغه بس کی دا انډستری والا برا شي انډستری والا بو کی چې دا پروجیکټ زما خوښ دی یا دی پروجیکټ کې یاره زما صدا شان دی سو پرابلم نه چې هغه تاسو ماته سولف کولی شي.
دا خیبر پختونخوا د تیل او ګیس ادارې او جی سی ایل لخوا لګیدلې یو سټال کې انجینیر عبدالرحمن اول چې د دوی اداره به ډیر زر په صوبه کې د ګیس او تیل پیداوار پیل کړي او په دې غرض د صوبې یوازینی آیل ریفینری باندې هم کار شروع شوی دی. دا د په وینا کې پی او جی سی ایل با پسونو نو انجینرانو ته دا نوکری ورکولو سره سره په صوبه کې د تیل او ګیس پیداوار هم زیات کړي.
چې انویسټر چې دی نو هغه مونږ چې دی نو ځانته مطلب اټریکټ کو او انویسټر چې دی نو مونږ مطلب یو اپورچونیټی ورکو چې مونږ کیپی چې دی هغه د آیلند ګیس انویسټمنټ لپاره یو پرفیکټ ځای دی او هغه لپاره چې دی نو سکیورټی هر څه چې دی نو مونږ پرووایډ کولای شو.
دا پیښور انجینیرینګ او ټیکنالوژي یونیورسټي دغه نندارتون چې دا شروع پرځ یې پرانسته دو ورځې به دوام لري. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ